خطش باشه که وقت شخص مریض میشه، شخص مریض علایده کنن برش اتاق یا از ازدحام جلوگیری کنن در فصل زمستان اگر امکان باشه. اگر نه که امکان نباشه، دکتر صدیق فرمودن ماسک، اما ماسک یک وسیله بسیار به نظر ما ضروری نیست، به خاطر اینکه ویروس یا باکتریایی که حساب سینه بغل میشه این همگی همه جا وجود داره. اینمی چیز و اگر مریض او کسی که مریض است اگر نه از ترانسپورت عمومی استفاده نکنه، در خانه باشه در روزایی که مریض است.
تشکر تشکر دکتر صاحب کلیل کوتا یک جمله توصیه.
به کلانسانان میگویم که سگریت نکشید و همچنان نزدی اصفار اصلا در خانواده سگریت نکشید.
تشکر.
دیگه که اصفار خورده از من شیر مادر بدهد، از خاطر که شیر مادر مارکت اطفال بلند میبرد.
تشکر. ما از شما دکتر صاحب محمد نعیم اکلیل تشکر میکنم و از دکتر صاحب هلمند صدیق که با ما بودن و دکتر صاحب احمد الدین مورج. این قسمت برنامه صحت سرمایه زندگی در همینجا به پایان میرسد. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشید.
سلام نو وخت بخیر د افغانستان په وخت شپې نه هبه چې شي تاسو ازادي رجو ته واګست مخکې د دې چې د خبرونه مطالبه تلار شو خبرونه. یوا زلزله چې شدت یې د رختر په کچا 3.15 درجه و نن یک شنبه د افغانستان د پکتیا ولایت مرکز ګردیز خر او شاوخوا سیمې ولرزولې. د والکینو په نوم د زلزلې سنجونې ویبپاڼې پر اساس د دې نسبتاً کمزورې زلزلې چې د غرمې په 12:00 او 14 دقیقو وشو مرکز د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې و. افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې زلزلې پکې نسبتاً ډېرې کېږي. د تېر کال په اکتوبر میاشت کې په هرات ولایت کې شدیدو زلزلو زرګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او ګڼ کورونه یې ونړول. د طالبان یوې مخالفې وسله والې جبهې چې د افغانستان ملي مقامات نومېږي ادعا کړې چې تېره شپه د سې شنبې په هرات کې په یوه برید کې د طالبانو څلور غړي وژلي دي. دې جبهې نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د طالبانو هغه کسانې په نښه کړي چې په شهیدای سیمه کې د هرات ښار په ولسي منایې پورې تړاو لري په ګزمه بوخت. د طالبان حکومت وروسته په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپله کتوګه دا ادعا تاییدولی نه شي. که څه هم د طالبانو چارواکو پخوا د خپلو مخالفو جبهو ورته ادعاوې رد کړي دي، خو د هغوی مخالفې جبهې پرله پسې طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کوي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې له پرونی ځانمرګي برید وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف یو ور بیا ادعا وکړه چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد ترهګرۍ لپاره کارول کیږي. خواجه آصف تېره شپه جیونیوس تلویزیون ته وویل چې د طالبان حکومت د افغانستان له خاورې د تروریستي فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د پاین حال کې پټکه وکړه چې پاکستان باید په دې برخه کې غوط اقدامات وکړي. د کوټې ښار د ریل ګاډي په تمځای کې په پرونی انتحاري برید کې چې د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم بلتون غوښتون کې ډلې لیت پر غړ واخیست، د نولس پاکستانی پوځیانو په ګډون شپږشتنه وژل شول او تر شپېته نور ډېر ټپیان شول. وروسته خبرم دا چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د روان 2023 میلادي کال په لومړۍ لسو میاشتو کې له هند سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه شاوخوا 650 میلیونه ډالر وه. د دغه وزارت وینا اخندزاده عبدالسلام جواد نن پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلي دي چې د روان 2023 کال په لسو میاشتو کې له هند سره د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 650 میلیونه ډالر ته رسیږي، چې د دې جملې څخه څه نه څه 420 میلیونه صادرات او شاوخوا 203 میلیونه نورې واردات دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ. د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې د طالبانو ګډون.
من با کوشش و کوچ بده کنفرانس که چه افغانستان چوب نده تغییر اقلیم تخه اسی پذیر شود.
لپاکستان و ایران یا شمیرستان شوی افغان کروال لستون رو سر مخدی
اوز فعلا یو ویجار کورم پیدا کرده چه پاکی یو کوتا ده او کوتا که می جوان ده زن برابر کرده چه
وزلوبی تا ده چپنان ده زن و تیاره ای. پروانه که در تنور راپورونه هم لرو.
در پردی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د سرپرست په مشرۍ یو پلاوی د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس کې د ګډون په موخه د آذربایجان پلازمېنې باکو ته روان شو. مولوي مطیع الله خالص رسنیو ته ویلي دوی به هڅه وکړي چې په دې کانفرانس کې نړیوال له اقلیمي پیښو د افغانستان له زیانمنېدو خبر کړي. نور تفصیل یې په راپور کې.
د طالبان حکومت یو پلاوی د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس یا COP 29 کې ګډون کوي. دا پلاوی چې مشري د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې سرپرست مولوي مطیع الحق خالص کوي، د یکشنبې په ورځ آذربایجان ته روان شو. ښاغلي خالص باکو ته د روانېدو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل:
موږ به کوشش وکړو چې په دې کانفرانس کې چې افغانستان چوپ نه دی، د غیر اقلیم څخه آسیب پذیر شوی دی او مشکلات یې لري، دا د نړیوالو سره مختلف فورمونو کې شریک وو او دا زموږ لپاره یو فرصت دی چې خپلو اړیکو ته پراختیا ورکړو.
د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرانس چې د نومبر له 18 نیټې څخه د نومبر تر 20مه د آذربایجان په پلازمېنه باکو کې جوړیږي، د بیلابیلو هیوادونو مشران به پکې ګډون وکړي. که څه هم د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې سرپرست ونه ویل چې په کوم ظرفیت به په دې کانفرانس کې ګډون کوي، خو د فرانس پریس خبري اژانس د یکشنبې په ورځ د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو پلاوی به د باکو په کانفرانس کې د څارونکي په توګه ګډون وکړي. طالبان تر دې مخکې په مصر او متحده عربي اماراتو کې د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیمي بدلون غونډو ته نه و وربلل شوي. افغانستان د اقلیمي بدلون په وړاندې شپږم زیانګاله هیواد دی. د وچکالۍ او د اوبو د سرچینې د کمښت تر څنګ سیلابونه، مرګونی زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نورې پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پریښي. یوه لویه اغېزمنه برخه کروندګر او بڼوال دي. فاریاب ولایت کې بزګر معزله او د بغلان ولایت یو کروندګر نورالله ازادي راډیو ته وویل:
دلته ډېر خطرناک ورښتونه کېږي. زموږ ځمکې د سیلاب تر ګواښ لاندې دي. د دې تر څنګ په دې څو کلونو کې وچکالي هم خلکو ته ډېر زیان رسولی.
د تیر کال په سیلاب کې چې د باران او ګلۍ له امله پیښ شو، موږ له حده ډېر زیانمن شو. د اقلیم د بدلون له امله دا څرګنده نه ده چې زموږ راتلونکي به څه وي او څه به کېږي.
د چاپیریال ساتنې برخې پوه سید عبدالباسط رحماني د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس کې د طالبان حکومت لپاره ګډون مهم ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
بصورت کلی حضور
د باکو په غونډه کې ګډون تر یوې ډیپلوماټیکې پیښې څخه زیات دی او د افغانستان د اقلیمي ننګونو مطرح کولو لپاره یو حیاتي فرصت دی څو نړیوال ملاتړ راجلب کړي او د افغانستان د چاپیریال او خلکو د ساتنې لپاره د حل عملي لارې ومومي.
په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي: له وچکالۍ څخه نیولې تر سیلابونو پورې اقلیمي بحران په افغانستان کې د ټولنو لپاره ویجاړوونکی دی. مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې د اقلیمي بدلون د منفي اغېزو په اړه په ور ور اندېښنه ښودلې ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته.
په افغانستان کې د ښوونځیو ځینې نجونې زده کوونکې چې تر راتلونکي څو ورځو بل شپږم ټولګي فارغه شي وایي چې دا نور به د زده کړو اجازه ونه لري اندېښمنې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې هیله لري زده کړې د بام عمومي او په خبرې د راتلونکي لپاره خپلو هیلو ته ورسیږي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې:
وقتی فکر میکردم که سال آینده مکتب رفتن نمیتوانم خیلی مایوس میشوم.
شایسته د کابل ښار په یوهنځي کې د شپږم ټولګي زده کوونکې ده چې غواړي راتلونکي کلونو کې هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي. خو دا چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، ناهیلې ده او ټینګار کوي چې د زده کړو په دوام سره خپلو هیلو ته د رسیدو غوښتونکې ده. شایسته ازادي راډیو ته وویل:
فعلا صنف ششم هستم چې میخواهم درس خود را ادامه بدهم، اما مکاتب برای صنف هفتم بسته است.
فعلا شپږم ټولګي کې یم او راتلونکي کال ته اووم ټولګي ته ځم. هیله مې دا ده چې خپل زده کړو ته دوام ورکړم او راتلونکي کې ډاکټره شم. خو د اووم ټولګیو نه پورته ښوونځي بند شوي او دولت اجازه نه راکوي. زه غواړم چې ښوونځي پرانیستل شي او موږ خپلو هیلو ته ورسیږو.
مرسل بیا په تخار ولایت کې د ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکي ده. دی هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته اندېښنه مطرح کړه.
امتحانات ما نزدیک است، مثل سالهای قبل آمادگی نهان را میگیریم.
زمونږ از
ازموینې را نږدې دي. د تیرو کلونو په شان ورته چمتووالی نیسو، خو زما اندېښنه دا ده چې د شپږم ټولګي له پای ته رسېدو وروسته به نشم کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړم، ځکه چې د شپږم ټولګیو پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري. زه له نړیوالو سازمانونو غواړم چې په دې برخه کې لاس په کار شي او نجونې له دې حالته وژغوري.
په ورته وخت کې د افغانستان د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر حاتف مختار په خپله اکسپانه په یو خبره کړې ویډیو کې د طالبانو حکومت ته په خطاب کې ویلي چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل د ده په باور خیانت دی. هغه د دې ویډیو په یو برخه کې ویلي
د نجونو د ښوونځي تړل د افغانستان د جغرافیې، د خاورې، د تاریخ، د ځمکنۍ بشپړتیا او د سیاسي هویت او تاریخ سره خیانت. دا خاوره تنها د ملا هیبت الله نه دی.
د نوبل نړیوال جایزه ګټونکې او د زده کړو د حقونو فعال ملالې یوسفزی هم ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغان نجونو او ښځو د حقونو د تامینېدو لپاره د هغوی تر څنګ ودرېږي. ملالې د شنبې په ورځ د لړم په 19مه سکای نیوز ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره سیستماتیکې هڅې پیل کړي دي. دې زیاته کړې چې نړۍ داسې مشرانو ته اړتیا لري چې په خبره یې د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره هڅې وکړي. داس مهال مطرحیږي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په روانه لمریزه میاست کې د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو د کلنیو ازموینو د پیلېدو خبره کړې ده. د دغه وزارت په اکسپانه لیکل شوی چې له لومړي تر دریم ټولګیو ازموینې به د لړم میاستې په شپږویشتمه پیل او له څلورم تر دولسمو ټولګیو کلنۍ ازموینې به د روان کال په قوس میاست کې پیل شي. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان لبیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې او وروسته یې نجونې پوهنتونونو کې له زده کړو هم راوګرځولې. د طالبانو د حکومت دا اقدام په کور دننه او نړیواله کچه له پراخو غبرګونونو سره مخ سو او بېلابېلو نړیوالو ادارو په ځلونو ترې د دې پرېکړو د بدلون غوښتنې هم کړې دي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د نجونو د زده کړو موضوع یوه کورنۍ مسله ده او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي دي. هغه ادعا چې ډیرایو افغانانو، هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته د منلو نه ده. د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو محرومې شوي دي.
له پاکستان، ایران یو شمیر سنه شوی افغان کډوال وایي د سربنا د نشټوالي له کبله له ډول ډول ستونزو سره لاسو ګریوان دي. دوی وایي اړوند مرسته کوونکي بنسټونه باید دا واپس اړېدو تر هر څه وړاندې د دوی لپاره د کورونو او سربنا غم وخوري. د ودانیزو چارو یو شمیر انجینران وایي که څه هم په بنسټیزه توګه د کورونو د کمښت د ستونزې حل ډېر امکانات او وخت غواړي، خو ذاتي د ځینو لارو چارو څخه په استفادې کېدای شي د لنډ او منځمهاله مودې لپاره د بې سرپنا کډوالو ستونزې حل شي. نور جزئیات په راپور کې.
له پاکستان او ایران افغانستان ته د کډوالو د ستنولو د لړۍ له چټکېدو سره هممهاله یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي د سرپنا نشتوالي له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد رفیع وایي شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې له پاکستانه کورنۍ سره راستون شوی او له هڅو سره سره یې هم د اوسېدو لپاره مناسب ځای نه دی پیدا کړی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس فعلا یو ویجاړ کور پیدا کړی چې پاکي یو کوټه ده او کوټه کې مې ژوند ته ځان برابر کړی چې هیڅ نوي امکانات نه لرو او ژمی هم را روان ده، سختې ورځې هم را روانې دي. زما خواهش او تقاضا د هغه نهادو موسساتو نه دا ده چې موږ ته د اقل یو سم ژوند برابر کړي چې ډېر په مشکلاتو سره ژوند مخکې بیو.
د هرات ولایت اوسیدونکي سعیده چې تازه له ایران ستنه شوې په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
ایران راغلی ما میړه مې سپینګیری دی، اولادونه مې واړه دي، زه هیڅ شی نه لرم. د ما کور او زندګي ټول په ایران کې پاتې شو. موږ هغه د مارس کړو ټول مهاجرین دلته همدغه رقم مشکلات لري، هیڅ شی نشته دی. جمع هم راغی، نه کور لرو، نه کالي لرو، نه خوراکه لرو، هیڅ شی نه لرو. تاسو باید د ما سره کومک وکړئ.
دغه راستنه شوی کډوال وایي مرسته کوونکي بنسټونه باید له ځنډ پرته ورسره د سرپنا په چمتو کولو کې مرستې وکړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د طالبانو د ښار جوړونې او استوګنې وزارت ویلي وو په پام کې لري چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنه شویو افغان کډوالو ته په شپږ څلوېښت ښارګوټو کې ځمکې وویشي. د روان کال د زمري د میاشتې په 15مه د طالبانو حکومت د خارجوړونې او استوګنې وزارت سرپرست احمد الله نعماني د دغه وزارت د یو کلونو لاسته راوړنو د تشریح په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه وزارت د ثبات او د اسکان د دایمي کمیټې له تصویب وروسته به کډوالو ته ځمکې وویشل شي. په افغانستان کې د راستنو شویو کډوالو لپاره د کورونو او سرپناه د ستونزو د هواري په اړه د ودانیزو چارو انجینر سخی عارف ازادي راډیو ته وویل
اوس فعلاً ډېر ناوخته ده چې د دوی لپاره کورونه جوړ شي. فکر کوم بهترینه تګلاره به دا وي چې یونیسیار په 2020 کال کې د افغان مهاجرو په خاطر باندې په تاجکستان کې د آمو د سیند هغې غاړه څه آماده کورونه استعمال کړي وو. خیمو ته ورته دي، اما د خیمو نه کلک دي، یعنی چې د ګرمۍ او د یخنۍ په مقابل کې د دواړو په مقابل کې د ښه مقاومت لرونکي موادو نه استفاده شوې ده. هغه کې دا یوه تګلاره ده چې کېږي استفاده وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا چې د یونیسیار په ګډون د ملګرو ملتونو د ټولو بنسټونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو په اړه وخت نا وخت معلومات وړاندې کوي، په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د سرپناه او کورونو د نشټوالي په اړه د راستنه شو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د روان کال د جولای په 2مه یو راپور کې ویلي چې د روان کال 2023 د جنوري میاشتې له پیل څخه د مې د میاشتې تر پایه پورې شاوخوا 1595000 افغان کډوال د ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. اوچا په دغه راپور کې ویلي و چې د روان 2023 کال په لومړیو 5 میاشتو کې 1,228,000 افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي چې د تیر 2023 کال د همدې مودې په پرتله د ستنېدونکو افغانانو په شمېر کې 40% زیاتوالی ښیي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پوځ وایي چې په لبنان کې بریدونو ته دوام ورکړی دی او په لړ کې د حزب الله ډلې سلاکوټونه په نښه کړی دی. د اسرائیل پوځ سندراس په غزې کې د بریدونو خبر ورکوي، وایي چې په دې سیمه کې د دقیقو سخبرت معلوماتو پر اساس یو شمېر هدفونه ویشتي دي. نور حال په دې راپور کې.
د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې نن سهار په لبنان او د غزې په ترنګ کې نوي بریدونه پیل کړي او لسګونه وسلوالې له منځه وړي دي. د دې هیواد پوځ ویلي چې د غزې په شمال کې د جبالیا په ښار کې د وسلوالو ډېری تاسیسات او په دې سیمه کې یو سلاکوټ ویجاړ کړی دی. د اسرائیل د پوځ په اعلامیه کې راغلی چې په بیت لاهیا کې نور هدفونه هم پیژندل شوي او د غزې ترنګ په جنوب د رفح په سیمه کې اسرائیلي ځواکونه د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دقیقو عملیاتو ته دوام ورکوي. دا نوي بریدونه په داسې وخت کې وشول چې د غزې د اوربند په اړه خبرې بې نتیجې پاتې شوي او قطر هم اعلان کړی چې په موقتي ډول یې په دې مذاکراتو کې منځګړتوب ځنډولی دی. د قطر د بهرنوی چارو وزارت د شنبه پښپړ ټینګار وکړ چې دا ځنډ به تر هغه وخت دوام ولري چې اسرائیل او حماس د خبرو د دوام لپاره اراده او جدیت وشي. همداراز راپورونه خبره شوي چې امریکا له قطر څخه غوښتي چې په دوحه کې د حماس د افراطي ډلې سیاسي دفتر وتړي. دا غوښتنه وروسته له هغې شوي چې حماس د اوربند وړاندیزونه رد کړي دي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري تروریستي ډله ګڼل کیږي. له بلې خوا د لبنان چارواکي وایي چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې چې په تیرو 24 ساعتونو کې د بیروت د جنوبي لمنو په شمول د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې وشول، لږ تر لږه 40 کسان چې پکې 2 ماشومان هم شامل دي وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د اسرائیل په بریدونو کې د لبنان په جنوبي ساحلي ښار سور کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي چې په وژل شویو کې 2 ماشومان هم شامل دي. د اسرائیل پوز له دې وړاندې د دې ښار د پراخو برخو د تخلي امر کړی وو، خو د جمعې د ورځې له بریدونو مخکې د اسرائیلي پوز ویاند په اکسپانه یا په خوادي ټویټر کې کوم بل تازه امر نو خبر کړی. د اسرائیل هوایی بریدونو د شنبه په ورځ د لبنان په نورو ښارونو کې هم 14 کسان وژلي چې پکې د حزب الله او د هغه د متحد عمل غورځنګ د ژغورنې د ډلو و مرستندویان شامل دي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د شنبه په ورځ د اسرائیل په بریدونو کې د تاریخي ښار بالبک په ختیځ کې لږتر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوز اعلان کړی چې په سور او بلبک سیمو کې د حزب الله اړوندې زیربناوي چې پکې جنگیالي عملیاتي اپارتمانونه او د وسلو زیرمتونونه شامل دي ویشتي دي. دغه پوز د جمعې په شپه د بیروت په جنوبي لمنو هم تر 30 زیات هوایي بریدونه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
رویا صدات افغان فلم جوړون کې خپل نوی فلم چې آهنګ سیمانموګي د ټوکیو په نړیوال فستیوال کې نندارې ته وړاندې کړ. مېرمن صدات ازادي رادیو ته ویل کله چې ټاکل شوی وای یاد فلم کابل کې جوړ شي په خار کې طالبان واکمن شول او فلم جوړون کې اړ شول هیواد پرېږدي او وروسته بیا دغه فلم د یونان په اتن کې ثبت کړي. نور حال د دې سپوږمۍ پر راپور کې
آهنگ سیما هغه فلم چې د دوه ځوانو افغانو او محصلو ښځو د مبارزې کیسه بیانوي چې په 1978 لسیزه کې د سیاسي بدلونونو او ځپنې پر وړاندې مبارزه کوي.
حرکت های عجیب و غریب در شورای انقلابی شروع شده.
وضعیت حال خراب شدن است. دانشگاه بیخی نظامی شده. همه چیز زیر کنترل گرفتن.
په دې فلم کې د دوغو دو ښځو د عقایدو توپیر د دوی ترمنځ ناندرۍ پیدا کوي، خو د سختو اختلافاتو سره سره د دوی د دوستۍ اړیکه او د ښځو د مبارزې لپاره ګډې هڅې د سړې جګړې او پټو سیاسي لوبو په منځ کې هم برقراره پاتې. رویا سادات د فلم ډایرکټرې او یوې لیکوالې د آهنګ سیما فلم په اړه ازادي راډیو ته وویل
کیسه موږ د 1978 کال کابل ته وړي. کیسه د دوه ځوانو نجونو ده چې که څه هم بیلابیل او کله کله سخت متضاد نظرونه لري، د خپلو ګډو ارمانونو لپاره مبارزه کوي. کیسه د دغو دوو دوستانو په قربانۍ، دوستۍ، رفاقت او صداقت راڅرخي او په یو ډول آهنګ سیما موږ د افغانستان خو د مبارزو هېر سوي تاریخ ته وړي.
د آهنګ سیما فلم د اکتوبر 15 د ټوکیو فلمونو په نړیوال فستیوال کې نندارې ته وړاندې شو. ټاکل شوی و چې د آهنګ سیما فلم په افغانستان کې جوړ شي، خو کله چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شول، فلم جوړونکي اړ شول چې دا فلم په جلا وطنۍ کې جوړ کړي. رویا سادات ازادي راډیو ته وویل چې یاد فلم د یونان په پلازمینه اتن کې ثبت شوی دی چې له جغرافیایي پلوه له افغانستان سره ډېر ورته والی لري.
موږ ټولې تیاری لرلې چې فلم په کابل کې جوړ کړو، خو فلم هم زموږ په څیر سرګردانه سو او په جلا وطنۍ کې جوړ سو. فلم د ډول ډول چیلنجونو سره مخ و. په پای کې دا پرېکړه وشوه چې دا فلم په 2022 کال کې په اروپا کې جوړ سي. یونان له جغرافیایي پلوه افغانستان ته ورته و، نو په پای کې مو هلته ثبت چارې وکړې.
عزیز دلدار او رولوف جان مینا د آهنگ سیما فلم لیکوالان دي. اول باسو تورای هم له مهمو تولیدونکو څخه دی. مجد جمال زاده، نیلوفر کوخانی او لینا عالم په دې فلمونو کې مرکزی رولونه لوبولی دي. د آهنگ سیما فلم جوړونکي وایي چې دا فلم په داسې حال کې په جلا وطنۍ کې جوړ شوی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې سینما له منځه تلو سره مخ ده. د فلم جوړونکو په وینا د طالبانو د واکمنۍ تر مخه د افغانستان سینما لږ پرمختګ کړی و او د سینما د کارکوونکو لپاره د کار زمینه مساعده شوې وه، خو د جمهوري نظام تر سقوط وروسته راپورونه وایي چې طالبانو ټولې سینماګانې تړلې دي او هغو شخصي تولیدونکو او فلم جوړونکو چې په فلم جوړولو بوخت و اوس فعالیت نه لري. د طالبانو حکومت د 14 کال د لړم په 13 نیټه یو مکتوب خپور کړ او له ټلویزیونونو یې هم وغوښته چې هر ډول ډرامې چې ښځې پکې رول لوبوي خپرې نه کړي، چې دا امر د سینماو اړوند هم و. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی ځینې موضوعات لري چې د افغان فلم له لارې به فلم شي، خو تر اوسه د طالبانو په 3 کلنه واکمنۍ کې د افغان فلم لخوا کوم تولید نندارې ته نه ده وړاندې شوی. په همدې حال کې فلم جوړونکي او د افغان فلم پخوانۍ مشره سهرا کریمي وایي چې هڅه کوي په جلا وطنۍ کې هم د سینما له لارې د افغانستان وضعیت نړۍ ته وړاندې کړي.
در حال حاضر سینمای
په اوسنی وخت کې سره له دې چې د افغانستان سینما په جلا وطنۍ کې ده، سینماګران په جلا وطنۍ کې دي، خو رویا سادات، شهربانو سادات، زه په خپل سهرا کریمی له هغو کسانو څخه یو چې په هر حال یو فلمونه جوړوو او له همدې جلا وطنۍ هم ګټه اخلو. سو د سینما له لارې د افغانستان وضعیت خلکو ته ښکاره کړو.
د سهرا کریمی په وینا خپل هم پلان لري چې ډیر ژر د پرواز از کابل په نوم یو فلم جوړ کړي او نندارې ته وړاندې کړي. د آهنګ سیما فلم د ټوکیو د فلمونو په نړیوال فیسټیوال کې د آسیایي راتلونکو په برخه کې د 100 غوره نړیوالو فلمونو په منځ کې وو، چې د چین، امریکا، ایران، مالیزیا او نورو هیوادونو د فلمونو په کتار کې نندارې ته وړاندې شو.
وازلو به چې په افغانستان کې له سنتي لوبو او کلتوري ورزشونو څخه د هر کال د واپس سړېدو سره د پلازمېنې کابل په ګډون په شمالي ولایتونو کې ترسره کیږي. د دغه لوبې لوبغالي یا چپان اندازان د وازلو به ورزش یوه سخته لوبه بولي. نور حال د فیروزی عزیزی راپور کوي.
چاپاندازان د وزلو بشپګم لیک سیالیو ته چې ټاکل شوی تر راتلونکي وی میاستې پیل سي تیاری نیسي. محمد ابراهیم د افغانستان د وزلو بل لوبغاړو څخه دی او دغه سیالیو د لوبڅاري جوازي هم ترلاسه کړای دی. ازادي راډیو ته دغه کلتوري ورزش د سختوالي پاړه وویل.
بسکشه کار هر نفر نیست، بسکشه کار زور ثقیل است.
وزلو به هر چا کار نه دی، دروند او زور کار دی. او یو چاپانداز باید جدي چمتواله ورته ولري.
وزلوبه د افغانستان له کلتوري ورزشونو ګڼل کیږي. په وزلوبه کې د دواړو ډلو چپندازان په داسې حال کې چې په آسونو سپاره وي او مخصوصې جامې یې په تن وي، د لوبې لپاره حلاله سوې وزه یا وزګوړی له ځمکې پورته او د حلال دایرې ته یې ورسوي. د ټیم ملګري یې لار ورته خلاصوي، خو مقابل سیالان یې مخه نیسي او هڅه کوي چې وزه ترې ونیسي. کلونه کلونه باید زیار وایستل سي ترڅو یو کس بریالی چپانداز سي. پهلوان امان چې د کندوز ولایت له مشهورو چپاندازانو دی، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل 12 کلن و چې د لوبې ته مخه کړې ده.
سن 12 سالګي از سواری را شروع کړم.
په 12 کلنۍ کې از سورلۍ پیل کړې او په 13 کلنۍ کې مې رسمن وزلو پیل کړه. خپل ځواک مې وښود او د تلولۍ 3 کپه مې ترلاسه کړې.
خو ویل کېږي چې په وزلو کې دا تلولۍ یوازې د چپاندازانو په ځلې دو پورې نه، بلکې د هغوی د اسونو خوالی پورې هم اړه لري. عبدالرزاق د افغانستان په شمال کې د وزلو به لوبخانه یو لوبغاړو دی چې لمودو راهیسې د وزلو به اسونه ساتي. د ازادي راډیو ته وویل
زیات خلک تور اسونه خوکې، سامان د اسونه خوکې، جرن اسونه خوکې، د هغه هر چا زوخ د خو زیات خلک تور اسونه خوکې. نو اصل څه دی مصرف هم لري. د څو ورځې کې د اسمنو به شفوي د مسله زر پیسې خوري. نو ډیر مصرف ده، زشت زیات مصرف ده. خو کار چې مصرفي خلک د علاقه مند دي چې بس کشي ویني.
د افغانستان د بدني روزنې او سپورت او د ملي اولمپیک کمیټې د وزلو به فدراسیون مشر غلام سرور جلال ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د وزلو بشپګم لیک د را روانې قوس میست په 15 نیټه جوړ سي. نوموړي په ټول افغانستان کې د وزلو به د ټیمونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا رسمي ټیمونه دي، موږ تقریبا 3 ټیمه ده د بسکشي او شپږ ټیمه د نزه بازي او غیر رسمي ټیمونه موږ تقریبا 18 ټیمونه لرو. لکه فار ولایت
دا لوبه د طالبانو په لومړۍ دوره واکمنۍ کې بنده وه، خو اوس یې اجازه ورکړې ده. اوس لوبه د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان، پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو کې ډېر مینهوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د اوس لوبې ورزش د افغانستان په لویدیځو او سویل لویدیځو ولایتونو کې هم زیات سوی، او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د اوس لوبې لوبډلې جوړې سوي دي. د دغه کلتوري ورزش د مینهوالو په خبره، د دې لوبې جذابیت د چپندازانو سخته او له شوره ډکه مبارزه ده چې په ډله ییزه توګه د اتلولۍ لپاره هڅه کوي. که څه هم دغه لوبه په افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو کې ځانګړی محبوبیت لري، خو لا هم په رسمي ډول په آسیایي او اولمپیکي سیالیو کې د قبول وړ یو ورزش په توګه نه دی منل سوی.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
د زهر کاران خبرونه درته هم لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. سلامونه د افغانستان په وخت ده 9 بجې شوې. تاسو اوس ازادي راډیو د غواکې استیبا. زلزله چې شدتي درختار په کچا 3.15 درجه و. نن یکشنبه د افغانستان د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار او شاوخوا سیمه ولړزولې. د والګینو په نوم د زلزلې سنجونې وبپاړې پر اساس د دې نسبتا کمزور زلزلې چې د غرمې په 12:00 بجو 14 دقیقې وشوه، مرکز د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې و. افغانستان یو لاغي ودونه څخه دی چې زلزلې پکې نسبتا ډېرې کېږي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په هرات ولایت کې شدیدو زلزلو زرګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او ګڼ کورونه یې ونړول. د طالبان یوې مخالفې وسله والې جبهې چې د افغانستان ملي مقامات نومیږي ادعا کړې چې تېره شپه یې په هرات کې په یوه برید کې د طالبانو څلور غړي وژلي دي. د جبهې نن په خپل ایکس پاڼې کې لیکلي چې د طالبانو هغه کسان چې په نښه کړي دي په شهیدۍ سیمه کې چې د هرات ښار په یولسمې ناهی پوری تړول لري یک په قسمه بوختو. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دایدا تاییدولای نشي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې له تیرې ځانمرګي برید وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه اصف یواربیه ادعا وکړه چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د ترهګرې لپاره کارول کېږي. خواجه اصف تېره شپه جیو نیوز تلویزیون ته وویل چې د طالبان حکومت د افغانستان له خاورې د تروریستي فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د پاینه حال کې پټکه وکړه چې پاکستان باید په دې برخه کې غوږ سي اقدامات وکړي. د کوټې ښار د ریل ګاډي په تمځای کې په پرونی اتاري برید کې چې د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم بلتین غوښت پین کې ډلې مسولیت پر غاړه واخیست. د 19 پاکستاني پوځیانو په ګډون شپږ وشتنه وژل شول او تر شپږ ډیر نور ټپیان شول.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې ونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې ونې په خبرونه کې به ووري چې ملګری ملتونه وایي سه کال په افغانستان کې تر 2000 هکتار ډیرو زمکو کې کوهنار کرل سی وو.
Overall the ban holds and remain
په عمومي ډول د کوکنارو د منع کولو پریکړه د عملي کېدو په حال کې ده. د دې پوښتنې ځواب ګران دی چې ولې اوس هم په افغانستان کې لږ لږ کوکنار کرل کیږي.
دا چې کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي.
د مخدراتو کوم مصرف د غذایي منابعو، ویټامینونو، منرالونو د کمیدو او تخلي سبب ګرځي.
د زرولی په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له عمله مې ډیر داسې څه له لاسه ورکړه چې بیا لاس ته نه راځي.
دا عمل ډیر شاته و چې ورورو نه مو دي مانه وړه کی دي او هغوی ته چې وزګورو ځان ته ګورو ډیر افسوس وباسو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
دغه ستا خبره زموږ د کلي اشرف خان هم راته وکړه خو ما ونه منله.
که می منلی وای نو اوز با دومره نسرگردانه که دای که هیچ نوای ده کال غلخو بموکی دلا
او چرتونه پریش ده جر تاریا خست که چه ده انجلی دکتر تبوزو او کورت اوڑه راوڑه یه وازه دنن رجی اوڑه نرو او بس
اوز خپراوانه پی راپور پیل کهو د ملګرو ملتونو تازه څېړنه ښیي چې سخ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% ډیر سوی دی. د دې سروې پایلې ښیي چې سخ کال په افغانستان کې تر 12,000 هکټاره ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل سوي وه. ملګري ملتونه د دې کښت ډیروالی د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي تړاو او تاریاکو د بیو لوړوالی بولي، خو د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو دا راپور ردوي او وایي چې دا سروې د دوی د نظامیانو لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر کمپاین مخکې سوې ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې پایلې خپرې کړې. دا سروې د 2023 کال د ډسمبر څخه نیولې بیا د 2024 میلادي کال د اکتوبر تر میاشتې پورې زماني واټن ښیي. دا سروې چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله ترسره سوې ښیي چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې په 2,800 هکټاره مځکه کې کوکنار کرل سوي دي، په داسې حال کې چې پروسږ کال یوازې په 10,800 هکټاره مځکه کې کوکنار کرل سوي وه. دا سروې ښیي چې سږ کال یوازې د افغانستان په 13 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي وه. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د څېړنې پر بنسټ سږ کال ډېر کوکنار په بدخشان او بادغیس ولایتونو کې کرل سوي وه. سږ کال په بدخشان ولایت کې په 10,400 هکټاره، بادغیس ولایت کې په 1,200 هکټاره، هلمند ولایت کې په 900 هکټاره او کندهار ولایت کې په 980 هکټاره مځکه کې کوکنار کرل سوي وه. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د منځنۍ اسیا د رفتار استازی اولیور سټوله په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام علت د افغان بزګرو اقتصادي ستونزې بولي او ټینګار کوي چې باید له افغان بزګرو سره مرسته وسي.
Overall, the ban holds and remain.
په عمومي ډول د کوکنارو د منع کولو پریکړه د عملي کېدو په حال کې ده. د دې پوښتنې ځواب ګران دی چې ولې اوس هم په افغانستان کې لږ لږ کوکنار کرل کېږي. که څه هم د کښت ځای بدلون موندلی، ولې د کوکنارو کښت 19% ډیر شوی دی؟ خو شاید په مجموع کې د کوکنارو د کښت منع کولو د حکم عملي کول د بدیلي معیشت په برخه کې مرستې وي چې د واکمنو مقاماتو او نړیوالو پراختیایي سازمانونو لخوا د افغانستان په ټولو ولایتونو ورو ورو بزګرو ته ورکول کیږي.
ملګري ملتونه د کوکنارو د کښت د ډیروالي اصلي لاملونه د بزګرو اقتصادي ستونزې، د تاریاکو د زیرمو کموالی او دا ډول په روان کال کې د تاریاکو د بیو جګوالی بولي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ پروسږ کال په افغانستان کې د یوه کیلوګرام تاریاکو بیه 100 امریکایي ډالره وه، خو سږ کال د یوه کیلوګرام تاریاکو بیه 130 امریکایي ډالرو ته پورته سوې ده. د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل د میاشتې په 13 نیټه د نشي بوټو کښت، نشي موادو تولید او قاچاق منع کړ. که څه هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته د کوکنارو د کښت د حضوري سروې اجازه نه ده ورکړې، خو په ظاهر ملګرو ملتونو د خپلې سروې پایلې تر خپرېدو مخکې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړې دي. د ملګرو ملتونو له راپور سره د طالبانو د حکومت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت یولې کم زمینه سوی دی. په دې لیکې د طالبانو حکومت ادعا کړې چې سږ کال د دوی نظامیانو 14,000 هکټاره مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې د ملګرو ملتونو د دې سروې پایلې رد کړې.
وزارت امور داخله این نظر سنجی و ادعای که
د کورنیو چارو وزارت دا سروی او د ملګرو ملتونو ادعا په بشپړ ډول ردوي او له واقعیت او حقیقت څخه لري بولي، او دا هم امکان لري چې دا سروی د کال په لومړیو میاشتو کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې دفتر د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر عملیاتو مخکې کړی وي. دا هغه وخت دی چې تر دې وروسته پولیسو د کوکنارو ټول کښتونه ویجاړ کړل. په وروستي کال کې د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید پاړه د کورنیو چارو وزارت ارزونه ښیي چې د نورو کلونو په پرتله د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی.
په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې د افغانستان جنوب لویدیځ ولایتونه د کوکنارو د کښت دودیزې سیمې بلل کېدې، او د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د افغانستان د ټولو کوکنارو 85% یوازې په دې سیمو کې کرل کېدل. خو د ملګرو ملتونو تازه څېړنه ښیي چې اوس 95% کوکنار د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې کرل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي سخت کال په افغانستان کې تر 12,000 هکتار ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوی و.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورنه اخر می ورځ ځوان وبیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړو اپونه دمونګه خراب پکړه
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ز خبرونه د نشئ توکو د کښت نشئ موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور به ساعته د سهار لښ په وڅخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 29.25 مترو او د ماخام لښ په وڅخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ډیری معتادینو له ازادي رادیو سره په مرکو کې ویلي چې د نشې تر پرېښودلو وروسته یې اشتها ډیریږي، خو د درملنې په ځینو مرکزونو او تر هغه وروسته په کورونو کې کافي خواړه نه ورسیږي. په داسې حال کې چې طبي ډاکټران وایي معتادینو ته د کافي او ګټورو خوړو ورکړه له دوی سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته کوي. دا چې کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته کوي، معتادینو ته د ښو خوړو ورکول په کوم حالت کې ګټور او ضروري دي، او څنګه کولای شو چې د نشئی موادو پر ځای د معتادینو پام ګټورو خوړو ته راواړو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتل چې معتادینو ته د ګټورو خوړو نه رسیدل هغوی له څه ډول روغتیایي ستونزو سره مخ کوي.
د مخدره توکو مصرف د غذایي منابعو ویتامینونو منرالونو د کمیدو او تخلی سبب ګرځي. د ډیرو مریضانو دفاعي سیستم د ډیرو دلایلو لکه نامناسب خوراک یا بد رژیم سبب د ډیرو اختلالاتو ګرځي، خصوصا هغه مریضان چې په ایچ آی وی هیت سخته وي. علاوه په دې د مقاومت او معافیت تیتوالی هم زمینه د نورو ناروغیو او انتاناتو د مداخله زمینه برابروي، خصوصا زمینه د توبرکلوز او یا عامل چې مایکوباکتریوم توبرکلوز دی او د ایچ وی ایس یا زیر زړیو ایچ سی وی یا سپینه زیری او د سیګي نورو ناروغیو لکه سی او پی دی سبب ګرځي.
کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پرېښودلو او یا له نشو څخه پر راګرځېدلو کې مرسته کوي؟
طبي خوراکونه لکه خرما، مڼې، کیلي او د هغو مصرف کولو هغه مریضانو ته چې د ترک په مرحله کې دي او یا مواد نه استفاده کوي حتمي او ضروري دي. علاوه په دې د وریجو، غنمو ډوډۍ، هغه خوراکه شیان چې فایبر ډیر ولري لکه سبوس، خلاجات، سبزیجات، میوې، حبوبات دوی ته حتمي او ضرور دي، او د سهار لخوا باید یو ښه مکمله غذا او چای وڅکي. کنه نو مریضانو په سوې تغذیې مصاب کیږي او مقاومت او معافیت تیدیږي او زمینه د نورو امراضو انتانونو مداخله برابري.
معتادینو ته د ګټورو خوړو ورکول ولې ضروري دي؟
د مخدره توکو مصرف معمولا په بدن کې د غذایي موادو کموالی او تخلیه سبب ګرځي. علاوه په دې د ویتامینونو، منرالونو او معدني موادو کموالی سبب هم ګرځي. په دې لحاظ د پروتین، کاربوهایدرات او چربی یا شمیاتو دوی ته حتمی و ضروری دی. نو په دې توګه باید یو استاندارد خوراکي شیان دوی ته ورکول سي چې استاندارد 40-50% پروتین ولري د خوراکي شیان او 50-55% کاربوهایدرات او 30% چربی ولري. علاوه په دې بی کمپلکس ویتامین، فولیک اسید، او ترکاری و شنه او بیتا کاروتین و دوپامین چه پا زین خوراکی شایانو که دیرتی دوی تا حتمی و ضروری دی سکه چه ده هزم پا باشکی دوی بنده دیر مرسته کهی.
نشایانو تا دخو خلو ورکل پا کمو پلا اونو که گتا ورده تا نشی تا پریخودلو مخ کی تا نشی پریخودلو پر محال او که لدرملنی وروسته
اگه مریضان چه ده استعمال اولو پا مرحله که دی اگه اینو پا نرماله توگه خپل روزمره غذا پا مقدره تایم که اخری لیکن غذای دیر مغذی ها و مکفی و مکمل وی لکه پروتین ولری، کاربوهیدرات، ویتامین سی، غلاجات، میوجات او سبزیجات پکی شامل وی او اگه مریضان چه ده ترک پا مرحله که دی متعادل مغذی تغذیه تا هرتیا لری ترسو چه خپل جسمی روحی و روانی سلامتیا در لاسه کی نو ده پروتین و مصرف ده کاربوهیدرات میوه غلاجات سبزیجات حبوبات دوی تا حتمی و ضروری دی او ده سکلو خوبا پا کافی توگا باید دوی مصرف کی ترسو چه خپل دفاعی و معافیتی سیستم انرژی سطح جکی او مناسب او رژیم غذایی دور تا حتمی و ضروری دی او هاپا مریضان چه ورستا ده ترک پا مرحله کدی ده دو اشتها دیریجی باید آغا خوراکی شایانو خوشی غنی دی پروتین کاربوهیدرات شامیاتو او یا چربی میوجات منرال غلاجات دوی تا دیر ورکول سی او پا کافی توگا دوی تا دسکل و خوبا هیر نشیزه کشی مافیتی سیستم ده جگوالی لپارا دوی تا اوبا حتمی و ضروری دی
دیاره معتادین شکایت که ویسی ده نشه لپریخودل و روست ده دوی اشتیا دیری گی خود درملنی پا زینو مرکزونی که چنگ سی لازیمه ده اغش خواله ورتا نرسیگی پا دیاره ما در روختیای مرکزونو مسئولینو او ده معتادینو کارانوی تا توسیت سده
ده مواد تا ترکیدون و روست ده مریضان اشتیا دیری گی نو حقا مراکز چه ده معتادینو پا درملن بختی حقا خوراکی توکی چه ده پروتین کاربوهیدرات و شامیات و منرالونو پا کیوی دوی نو نشه برابره ولی او نوار کهی باید ده دونر لخوا او ده همی روختی وزارت مسئلینو لخوا باید پا جدی توگه کنترول و سپرویژن وشی نو پرتل ده مریضانو ده سوی تغذی او نور و نارغی و مصاب گرزی او ده مریضانو ده معافیت او مقاومت تیگی نو ده مریضانو پاک که ده یو جفا کردی
سنگه کولای سوسی ده نشه پرزای ده معتادینو پام گتور و خلو تا وارو
ده مخدره مواد و ضررونه او گتور خوراکی شایانو ده تفسیر و وزی کولو پرگرامونه باید ده صحی مراکزو لخوا او اجتماعی کارمندانو کانسلر او یا اغا کسان چه مشوره ورکی مریضانو تا او در رادیو و تلویزیون در لار خلکو تا وازیشی او معتادینو تا در مراجع پا وقت که ترسو چه مریضان پوش چه گتوار خورکی شایان و استعمالاول دوی تعتیمی و ضروری دی
پا مرکه که مواوری دل چی تیبی داکشان وای گتوار خواله در اتیاد پا پریخودلو که مرسته کوی
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز ما پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین چا کوئی
تا چه غواره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادی گی دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سالای موتاد کی گی
دا بیا چا ویلا
دا خبرم دی ازاده راژیو دی زهر و کاروان پخبره اونه که واوره دا
خیر دی پودر ما و حاصر اصاره که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاس زمان سرسام دخمنی که وی
ترونو آوریدن کو اوز هم ده خاطری وارده ده پکتیا ویلات اوشیدون که زرولی لا تو قالو رهیسی نشکوی دی وای چی په کابل ښار کې یو موټر چلاوا او کافی پیسې یې ګټلې خو کله چې موتاد شو پلار یې موټر ځینې واخیست او د ورونو لاس ته کېناست زرولی چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې دا یې څووم ځل دی چې بسترې کېږي خو له ناوړه ملګرو سره د ناستې ولاړې له امله بیرته موتاد کېږي دا چې زرولی څنګه موتاد شو لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
موټروان ما موټر می چلولو غټ موټر کابل خار کې ډمپر در جاغالو دا کرش خاورې چوړي هغه موټر مو چلو او یو اته کال کېږي چار سو مو وهلاغې نه بعد مو څلور کاله دا شعر شروع کړ. یو ورځ داسې ورځ وه چې باګرام په سړک روان وم او کنې دینه مې ډېر بد ومړو خو یو زرنج کې یو دوه نفره ناست و زه غټ ګاډي ته ناست وم لاس یې راکړو بس هغه ما هم راوخېجول بس دا شیشه را او با سلوا دی مغی و رازی ندی خواه پی را روزانه یو دری سوا دسی چلور سوا تلی رانا والا میاشتی خمو کار کولو خو آغا می بیازیاته را پلا را خیستی خو لگه اندسی خپل خرچه بی را کولا نور آغا حساب مو پلا را خیست والا دیری پیسی بلا لی خو بس کار مو کولو مغا موتروانه آغا پیدا کیدی خو بس دیری لالی دی دیری بدن آغا کلی و او اعصاب هم ډېر داسې اغسوي و کله به شکي و کله به غوسه راتله ډېر داسې مشکلاتو سره مخ کړي او همداسې لږ به شکمن کولو او بیا به نور هم همداسې لږ رواني کړي م والله واده مې وواله خدای دې وبخي بس بیا پاک ورسېدل بس بس یو مرض به هغوی ته ولګېدو بعد هغې مرض نه بس همداسې مونږ هم حالات خرابېدو هغې نه وروسته بس دا عمل هم شروع وسلو یو څو مزه بستر وم شخصي کمپ وکړې خو ډېر مسره پرې را باندې وکړو ډېر یالې زړې وکړې آخر داسې شو چې ډېر راسره په تنګ تللو او اوس یې دلته دا دوه دورې دلته بستر کړم والا داسې شوي چې دوی کوشش کړی چې یا مې شپخانې ته راولي یا راته ووایي چې مه کوه بستر کړی مې په خواږه وه په هغه نه کله چې پوهېدم چې مثال بستر این مې بیا مې یو نیمه ورځ ځان تر ناغه کو خو بیا یم کوشش کړی نه یم پرېښولی بیرون مې دومره نه پرېږدي عمل ته خو بس مونږ هم چې څه مشکل لرو هغه مونږ ته نه رسوي خو بس کله کله یو نیمه هغه کېږي اوس والا ډېر په سختۍ پیدا کېږي او مخکې غونته نه دی مخکې به سرک په سر پیدا کېدل اوس ډېر به داسې ګوشه وو هغه هم زنګ به ورته وهي کله راځي کله نه راځي والا ترخه خاطره مو بس دغه ده چې بس خوش یې کو نور بس د ترنه په تنګ شوي وو او کور کې هم ډېر مشکلاتو سره مخ شوي وو او دغه عمل ډېر شاته وه چې ورورونه مو دي ما نه وړکي دي و هغوی ته چې اوس ګورو ځان ته ګورو ډېر افسوس و بس کنې مونږ خپل هر کار مو په خپل لاس کې وو هر څه مو خپل لاس کې وو خو بس اوس هر څه لاړ دي اوس مو بس لاس ته څه نه راځي
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې ځینې معتادین ولې تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدرې خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده ته نه کوي چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوهم مهم لامل چې دی ټولرانس یا زغمل یا د دوی د بدن مقاومت زیاتوالی د مواد مخدر په مقابل کې، یعنی که چېرته دغه مریضانو مخکې د دې چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځلې چې دوی دوباره موادو څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ موادو څخه استفاده کوي. او دریم داسې هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تاداوي څخه وروسته بیرته ریلاپس یا بیا راګرځېدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوی میت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډېر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي میتامفیتامین، هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چیرته یو مریض د میتامفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې راګرځېدنه کوي مواد ته، نو پیچکاري په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتېږي هماغومره ورسره مشکلات زیاتېږي. لومړی علت خو یې دا دی چې خفګانونه، همدارنګه بې وسي، اقتصادي مشکلات دي، یعنی سټرس یا فشار، ناوړه دوستان دي، د فامیل حمایت نه لري، دوی بیرته راګرځېدنه کوي. هغه محفلونه چې په هغه کې شراب پورېنی او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي. همدارنګه هغه تداوي چې تکمیله شوي نه وي، هغه هم د دې لامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځېدنه کوي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې لالا جان په خپل ځمکه کې کوکنار کرلی او ډیر خوشاله وی چې ډېرې پیسې به ور جوړې کړي، خو کله چې له کوکنارو څخه تریاک ټولوي او کور ته یې راوړي، نو ناڅاپه له یوه داسې حالت سره مخ کیږي چې د کوکنارو پر کښت ډېر پښیمانه کیږي. دا چې لالا جان د کوکنارو پر کښت ولې پښیمانه کیږي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
لالا جان السلام علیکم.
وعلیکم السلام اشرف خان، ستړی مشی؟
خیر وسی، ته هم ستړی مشی. لالا جان خدای دې خیر کی، زمکه کې څه شي کرې؟
تاریا کرم.
تاریا دی ورک شي، نوم دی ورک شي، ولې غنم نه کرې؟
غنم کله دومره پیسې جوړوي؟ تاریا کلا خدي د بچیانو روزی را ګټي.
زه هم زمکه لرم او هم سواره تاریا پکې کرلې دي، ولا کمې یو کال هم کټه ترې خوړلې. تل جیب پکې تاوانیم.
ولې لجیب پکې تاوانی؟
دا یو نازولی بوټی دی، کله ګم تږی شو پس وچ دی. که تاریا کې پاخه شول او لږ تیز باد ووهل، هم دې لخې ووتل.
سخت باد خو هر ډول کښت خرابوي. پاتې شوه د اوبو خبره، هغه دې خپله برمه لرم.
ستا خبره سمه ده چې برمه لرې، ټول خلکو برمې وهلي دي، اوبه ورځ په ورځ ښکته ځي او اکثر برمې اوس لا وچې شوي دي.
نه وچېږي، بېغمه اوسه. څو متره مې ژوره کړې ده.
که د باد وچېدو له جنجاله خدای وساتلې، نو نېخګران بیا نه پیدا کیږي. که په څو ورځو کې د نېخګران پیدا نه کړل، ټولې خوارۍ او پیسې دې اوبو یوړې.
خطه راته ووایه، څه شی وکرم؟
غنم وکره، یو ته او یو د زوی دی، لوې کولی شئ. د مزدورانو پیسې به هم در وسپمیږي. دومره ډېرې اوبه او منډې هم نه غواړي. دا ډار به هم نه وي در سره چې حکومت به یې مات کړي.
اشرف خانه، غنم دومره پیسې نه جوړوي. تاریخ لا ښه دي، کله خیره سره حاصل مې واخیستل، نو د غنمو لس چنده پیسې به را جوړې کړي.
ته خو د تریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې، خو کله چې تریاک پاخه شي بیرته ارزانه کیږي. د خواروی او مصرف ته حساب وکې، نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شبکې پلاره، څنګه شو د کوکنارو نیش په خیر خلاص شو؟
هو شکر، په خیر خلاص شو.
نو ولې نه خرڅوي؟
څه مالا نصرالدین خو نه یم چې اوس یې خرڅ کړم.
ولې؟
اوس خو ارزانه دي، که یې خرڅ کړم هغه پیسې هم نه را جوړوي چې ما ورباندې مصرف کړي دي.
نو څه وخت یې خرڅوي؟
لږ صبر وکړه چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړو.
ته هم عجبه خبرې کوې. تاریا خو هغه خلک ګرانۍ ته ساتلی شي چې په کور کې یو څه ولري. موږ خو په کور کې د سبا اوړه هم نه لرو. شبکه لور مې نن درېیمه ورځ ده چې ناجوړه ده. د ډاکټر پیسې هم نه لرو.
نو څنګه وکړو؟ اوس خو ارزانه دي، بیخي د غنمو په بیه دي.
نو تر دې چې د غنم کرلی وای ښه و. د کال غله خو به مو درلود.
ته خو د تریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې، خو کله چې تریاک پاخه شي بیرته ارزانه کیږي. که خواروی او مصرف ته حساب وکې، نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شبکې پلاره، په څه چرتونو کې ډوب شوې؟
ته ښه خبره کوي. دغه ستا خبره زموږ د کلي اشرف خان هم راته وکړه، خو ما ونه منله. که مې منلې وای، نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی. که هیڅ نه وای، د کال غله خو به مو کېدله.
اوس چرتونه پرېږده، ژر تاریا خرڅ کړه چې د انجلۍ ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه. یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس. چای، غوړي او بوره ټول خلاص شوي دي.
خپلې خوارۍ او ستړیاوې مې ارمان دي. متل دی وایي چې ونه ویشتل شي خبر به نه شي. ما ته هم تجربه شوه، بیا به هیڅ وخت تاریاک ونه کرم. د تاریاکو ګټه یوازې قاچاقبران او شتمن خلک خوړلی شي. مونږ بزګرو بیچارهګانو ته یوازې ستړیا راپاتې ده او بس.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې می
واشتل لرونا تر کلو کلو بخی جز مال شیر ده شهیدو تکلونو فریادونا تو چی شبا ده پشتو وی زبا یما هبن کری پشتان زمالا لونا تو چی شبا ده پشتو وی زبا یما هبن کری پشتان زمالا لونا خرکری پگور کی اومی نلی گل دبدو سفتونا دهرمان پلم بو اسوام تیتن شوام اومی نکرل مغرورانو تاوز رونا چی زارکی اسی شوی بول اوچ دا مکرل مات حق دورو زنزی رونا که حتو پلک نا بڑی پا ما وکڑی ما جی تڑی دی دخل